د امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی په پاکستان کې سیاسي حالات لا نور توجنه شوې دي. کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتلی چې په سند صوبه کې د گورنر راج پر ځای کړي. بلې خوا څېړونکي وایي د خپل واک دوام لپاره وزیر اعظم عمران خان د مذهب نوم کارول پیل کړی دي. د امریکای ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د مارچ په 14مه د اوکراین په غوښتنی د دغه هیواد لپاره د 800 میلیون ډالرو نورې مرستې اعلان کړي چې پکې به وسله او دفاعي آلات شامل وي. اخوا په هند کې د خصوصي سکتور یو سوداګر د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له لارې خپل محصولات د ځمکې له لارې ازبکستان ته صادر کړي دي. بل پلاو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ د شتون او فعالیت لرلو غزیدو په خاطر نن د مارچ 18مه په یو پریکړه لیک رایه ګیری وکړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. شهید د ډی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډی وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو خورونه منزه شهید يم. نن د مارچ ولسمه نیټه دا ورځ ده د زیارت یا پنځشنبی او کال دی 2022. په خبرونه کې تاسو لپاره دا او یو شمېر نور مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو کوم چې تاسو په سټوکو کې هم او واوریدل چې تاسو سره به وار په وار شریکو او تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. نن تاسو لپاره په دې خبرونه کې د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې هم وروستۍ حال لرو چې تاسو سره به شریکو کوم چې د مهال سیاسي حالات ډیر تاوژن شوې دي او په دې اړوند به هم د اسلام آباد څخه زموږ خبريال ملګری کیږي پیر ولای شاه صاحب زموږ سره ملګری شوی دی په ټلیفون او هغه سره خبرې کوو او تفصیل ترې اخو. ستړي مشه په خیر راغلی پیر ولای شاه صاحب.
مننه جی تاسو.
پیر ولای شاه صاحب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان ته ویلی دی او د دسخې غوښتلی دی چې په سند صوبه کې د گورنر راج پر ځای کړي. آیا دا به وروستي سیاسي حالات نور هم کړکیچن نه کړي او که څنګه د دې ترڅنګ خپله دی کې د مخالف ګوندونو یا د پی 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 با څه رول وي؟ څېړونکي په دې باندې څه نظر لري؟ تاسو معلومات لري؟
بالکل جی، دا په داسې وخت کې دا تجویز شیخ رشید ورکړی د وزیر اعظم ته چې د وزیر اعظم په ضد مخالف ګوندونو د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. او مهمه خبره دا ده چې په سند کې د مخالفه پیپلز پارټي حکومت ته په صوبه کې او پدې کې د نړیوال پرمختګ دا شوې ده د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند نکم مرور غړي دي، هغه د قانوني سملې چې کوم غړي دي نو هغه پناه راسته ده یا هغه تللی دي په اسلام آباد کې چې کوم سند هاوس دی، یعنی د سند حکومت چې کوم سرکاري ودانې ده په هغه کې هغه اوسي کې بشته دي او هغه کې ځنې غړو چې کوم دي نو هغه بیا ټلویزیون چینل ته انټرویوګان هم ورکړي دي. او دا غیر روسو چې کوم دین بیا د شیخ رشید د تجویز مخه تراغله دي نو لا تر دې د مپو ده خو په دې باندې څو خبرګون مخه ته نظر راغله خو دلته کې پاکستانی چې کوم میډیا دا دلته کې چې کوم شډون کې هغه دا وایي چې وزیر اعظم هم د تجویز سره لا اتفاق کړی دی او د خوخ کړی دی چې په سند کې د گورنر راج لګول شي او د گورنر راج مطلب به ظاهر خبر راوي چې الته کې ما صوبایي اسمبلی غیر فعال کړی شي چرته چې د مخالفه پیپلز ګوند حکومت ته او ټول اختیار به گورنر ته ترلاسه شي نو دا خبرې روان دي په اسلام آباد کې. او دا د غیر رسمي شروع شوی دی چې په سند هاوس کې چرته چې دغه د پی ټی آی د مرور چې کوم غړي دي دی موجود دی او دی دغه تکي
بالکل خپل هم دغه غړو ترازو چې
مخالفه ګوندونو دا الزام دی چې دغه غړي چې کوم دی حکومت زوروي، حکومت د دې خاندان والا دی کور والا تنګي دی مجبور شوی دی چې دې سند هاوس ته تللی دی. جی
په خپل د وزیر اعظم عمران خان د پارټي غړي شاوخوا شل غړي دی وی هم ویلي دی چې دوی وزیر اعظم عمران خان ترای نه ورکه یاد ده په حق کې رای نه ورکوي، نو په داسې حال کې اوس حالات کوم خواته روان دي؟
حالات خو د حکومت لپاره ډېر زیات خراب په دې باندې دي چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ایوان کې چې دی، یعنی په قومي اسمبلې کې د څلورو پنځو ټولو اکثریت ته ورسره خو دغه غړي چې دن تللي دي چې پکې نه مخې ته راغلي دي، نو دغه نه غړي لګي او دی ووټ ورکوي د وزیر اعظم په ضد چې کوم د بې باورۍ تحریک دی، نو دغه تحریک کامیابېدل خو باوري دي. بل خبره دا ده چې اوس پورې د وزیر اعظم چې کوم اتحادي ګوندونه دي چې په هغه کې باب پارټي ده، ایم کیو ایم دی، مسلم لیگ کاف دی، هغه په ښکاره اوس پورې د حکومت سره اعلان نه کوي، بلکې پرون دا هغوی چې کوم یو مرکزي مشر دی چودھری پرویز الہی هغه دا ویلو چې د اتحادي جماعتونو هم کیږي اپوزیشن طرف ته، دا وخت زموږ ډېر زیات امکان دی چې هغه طرف ته لاړ شو. نو دلته کې خو عام تاثر دا دی چې عمران خان لپاره مشکلات چې کوم دي هغه ډېر زیات شوي دي، او چې څنګه په اسلام آباد کې راتلونکي اونۍ د دغه غونډه وشي د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو او بیا اسمبلۍ اجلاس راوبللی شي، نو ویل کېږي داسې چې ډېر په ګرانه به وزیر اعظم د بې باورۍ تحریک نه بچ کېدلی شي. حالات دغه لپاره چې کوم دي، نو ویل کېږي چې سازگار ده دي، او نه یوازې اتحادیان چې د خفه دي، خو د خپل پارټۍ غړي هم اوس دغه مرور غړي په ښکاره میدان ته راغلي دي، او دوی اعلان کړی دی چې دوی به وزیر اعظم ته چې دوی اوټ نه ورکوي. ودن ته حکومتي وزیرانو چې کوم پریس کانفرنس کړی دی، فواد چودھری، اسد عمر او حماد ازهر، نو هغوی ډېرې سختې خبرې کړي دي د دغه مرور غړو په ضد باندې، او تر دې ویلي دي چې دوی کې لکه دوی غنی چې دا دوی کې صغیرت دي، د خپل سیټونو نه استعفا ورکړي، دا اوټونه او دا ټیکټ دي تر پی ټی آی په طرف نه ملاو شو، او هغه حکومتي وزیرانو بیا یو پیره دا ډاکا ورکړه دا کو دوی مننه نشي ان دا منحرفین یا مرور غړي زدينه حالات خرابې دي شي، او ورکران ما دی را نشي او دی با د دې نه بعد د تاسو کوي.
سیاسي پوهانو څېړونکو د حالت ته څنګه ګوري؟ آیا دوی غني چې دغه کوم فشار چې په وزیر اعظم عمران خان باندې د محل راغلی دی، آیا عمران خان به دې ته مجبور شي چې استعفا ورکړي مخکې لدې چې په پارلمان کې دغه رایګيري وشي، او که څنګه؟
یو هغه خو دا لري شي کو اوس پورې خدغه مرور غړي مخې ته راغلي دي، خو دا یو دلته کې سیډون کې دا یو خبره کی چې چرې پرویز الهی یا د حکومت نور اتحادي جماعت هم قدرې دل پخکارا او اعلان وکړو چې موږ د اپوزیشن پارټیانو سره یو، نو بیا سیډون کې دا و چې بیا باندې بې باورې د تحریک او د لواندې کولم سو ضرورت رانی شي، ولې چې بیا ښکار خبره ده د تحریک انصاف خپل غړي چې دی هغه یو سل 55 دي، او په ایوان کې د وزیر اعظم لپاره په کار یو سل 2 بیا دي، نو ګذر اتحادي جماعتونو اعلان وکړو نن سبا یا هر کله چې دین د اپوزیشن سره دي، نو بیا د وزیر اعظم لپاره ویل کېږي دا چې د استعفا ورکول نه علاوه بل کوم لار نشته دي.
پیر ولا شاسب تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او د غوړستۍ حال او تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ.
مهرباني دي.
ری ویګران ولیدونکو او ریډونکو، زموږ سره مال وسید سیمې په تړاو نور مهمه ریپورتونه او تازه حال لرو چې غواړو ستاسو سره وار په وار شریکو. راځو د لنډې دمې وروسته. تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه ګوري او اوري، او زو د مهال دی ول مهم ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د حکومتونو پر ضد د لاریونونو احتجاجي پرلتونو تاریخ خورا ډیر اوږد دی، خو په دې کې ځینې لاریونونو په خپل مقصد کې کامیاب شوي دي او ځینې بیا ناکام شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه او کارپوهان نظر لري چې د پارلمان مخامخ د مخالفت او حکومتي ګوندونو د مظاهرو کې یو مقصد خپل ولسی املاتړ خودل وینو، ورسره د پوزي استابلیشمنت پام هم ځان ته راړولوي. راځي چې نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د وقار احمد په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د بے باورۍ د تحریک پترس کې مخالف او حکومتي ګوندونو د یو بل خلاف د روانې میاشتې په 15مه او 20مه نیټه د احتجاجي پرلتونو او ناستو اعلان کړي. دواړه غړي غواړي چې د یو بل خلاف د دې احتجاجونو میدان د پارلمان مخامخ ډی چوک جوړ کړي.
دا اوس چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پی ڈی ایم کم مارچ کیږي، نو دا په داسې وخت کې کیږي چې وزیر اعظم عمران خان خلاف په د عدم اعتماد تحریک په ایوان کې وړاندې کیږي. دا حکومت خو د لاریون په نتیجه کې ولاړ نه سي، خو د تحریک عدم اعتماد په نتیجه کې بچي.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د حکومت پر ضد وړومبی احتجاجي ناستا کال 1978 کې تحریک نفاذ جعفریه د پخوانی پوزي صدر ضیاءالحق پر ضد کړې وه او پوزي عامر د دغه ګوند غوښتنې منلې وې. دغه شان کال 1990 کې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د انتخابی درغلو د تورونو په اساس د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف پر ضد لاریون کړې وو. د پاکستان په سیاسي او پارلماني تاریخ جوور نظر لرون کې خبري اعلان وای د حکومت پر ضد اسلام آباد او بیا ډی چوک زکه خوخول کیږي چې دا دوانه زیونه د طاقت مرکز بلل کیږي.
لیکن اس میں جو ایک
دا حکومت خلاف دا لاریون دا کامیاب او ناکام انحصار به په دو شزونه وی، یو دا چې د لانګ مارچ ته د سمره خلکو ملاتړ ترلاسه دی، او بل د دې د کامیاب انحصار د ځینی نادیده طاقتونو دې ته په ترلاسه ملاتړ هم وی. کچر دې ته د دغه طاقتونو ملاتړ ترلاسه وی نو دا مارچ کامیاب به وی، خو دا ملاتړ دا چا سره نه وی نو بیا یې حال د موجوده حکومت خلاف لکه د کال 2006 د مولانا فضل الرحمن د لانګ مارچ په شان به وی چې حکومت ورته هډو اهمیت ورنکړو.
مذهبی ګوند جماعت اسلامی کال 1999 کې د بینظیر بھٹو حکومت ختمولو لپاره هم یو لاریون کړی و. د پاکستان په وروستي تاریخ کې یوازنې د کال 2001 لاریون و چې مقصد یې د پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې د لریکړې شوې سترې محکمې ججان بحالول و. پاکستان د تاریخ تر ټولو یاد لاریون او احتجاج د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند و چې په کال 2014 کې د نواز شریف د حکومت پر ضد شوی و خو کامیاب نه شو.
دا پوزی اسټابلیشمنت د متاثر کولو لپاره هم د لاریونونو لار خپلول کیږي، او دوی دلته دا خودل غواړي چې لما سر دومره اولس ولاړ دی او زه په خلکو کې دومره مشهورتیا لرم، ولې چې د انتخاباتو نه مخکې دوی سره بل سلار نه وي سیوا د دینه چې د پوزی اسټابلیشمنت پام او ملاتړ ځان ته راوړوي.
د ملک په موجوده تودو حالاتو کې د مخالف ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 20مه نیټه یو لوی احتجاجي پرلت کوي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
ریوی ګرانو لیدونکو او ریدونکو، خبرونه دوام لري. لا هم د سیمې او د پاکستان په تړاو نور مهم ریپورټونه لرو چې غواړو تاسو سره په دې خبرونه کې شامل کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل دي چې د پاکستان د اسمبلی د 1993 پایین کې ویل شوی دی چې څوک آخري پیغمبر نه مني هغه مسلمان نه دی، او ویل شوی وو چې قادیانیان چې آخري پیغمبر نه مني هغه اقلیت کې دي. څېړونکي وایي د عمران خان په دغه ډول نازکو مسلو په ولسی غونډو کې ښکاره څرګندونې کول د دغو خلکو ژوند ته ګواښ جوړېدای شي، او عمران خان د دین سیاسي ګټه پورته کول غواړي. راځئ چې په دې اړه نور حال د ارشد مومن څخه په ریپورت کې واورو چې د څېړونکو سره هم پرې غږېدلی دی.
د دې نوړاندې عمران خان ویلو چې د قوم جوړولو لپاره راغلی، او د لنډې راغلی چې د ټماټرو او لوګانو قیمتونو باندې نظر وساتي. سیړونکو وایي د عمران خان د داسې اقلیتونو په خلاف چې د وړاندې نه د خطرو سره مخ دي. دا قسمه بیانونه هغوی ته نور خطرونه زیاتولی شي. سیرونکو خبریال شرزا شوی د عمران خان دا بیان د مسلمانانو او احمدیانو ترمنځ نورې فاصلې هم سیوا کولی شي. نوموړي ویل عمران خان دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې قادیانیان په هدفي وجنو کې په نخښه کیږي او خلک یې په وجلو خوشاله کوي.
نو تاسو بیانونه نه دی ورکول په کار اشته لنګیز او خاص کر غم د ملک د یو غټ لیډر د وجه د اړخه د یو وزیر اعظم د اړخه چې هغه په معاشره کې مطلب لري چې لکه تقسیم را پیدا کړي لکه کوم قوم جوړو کوم ګوي چې پاکستان یو قوم دی. نو که پاکستان یو قوم دی نو په دې کې بیا مسلمان هم راځي، په دې کې احمدی هم راځي، په دې کې عیسائی هم راځي، سیکم راځي، په دې کې هندو هم راځي.
د مارچ په شپږمه نیټه د احمدی ټولنې وایان په پیښور کې د یو احمدی ډاکټر د وجنې وروستو ویلیو چې د احمدیانو په ضد دلته په ټولنه کې کرکه خورول کیږي او دوی په ضد د مذهب په بنیاد پرونی کیږي او دوی بیا وجل کیږي. هغه ویلیو یوازې په پیښور کې په دوو کالو کې 15 احمدیان په هدف کړی شوی دی. د احمدی ټولنې ویان زیاته کړی وه دوی دې ته هم فکرمندي چې په ضد یې په ښکاره کمپین کیږي خو په حکومتي کچه د دوی په ضد د دغه نفرت مخنیوی نه کیږي. په پیښور کې وکیل طارق افغان دی وته ویل عمران خان د دغه ډول بیانونو د لارې سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي او د موجوده حالاتو په ملک کې د روانې ګرانې نه د خلکو پام اړول غواړي. نوموړي ویل خوراکي سیزونه د تیلو بای او نور د ضرورت سیزونه ورستر بل ګرانیږي او عمران خان غواړي چې د مذهب په نوم خلک دوکه کی او پام یې بل لور ته واړی. د
وخت لري په ګرمو کو کې او قوم ځان ته پبلک اپینین جوړول غواړي چې د په حق کې پبلک اپینین یې د دې لپاره دغه د قادیانی دغه کارت دې نه استعمالوي.
د پاکستان په وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت دغه مخالفین نیوکه کوي چې یو ورځ یو بیان ورکي او بل ورځ بل بیان. په پاکستان کې سیړونکو وایي دلته سیاسي ګوندونه د خپل ګټو لپاره مذهب کاری او د دین سیاسي ګټې پورته کوي چې اکثر له د احمدیانو او نورو لګکو په شان خلکو ته د خطر سبب جوړیږي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو د اوکراین ولوري ته چیرې چې روسي کوم حال چې راغلی دی چې د امریکای ولسمشر جو بایدن تیر ورځ یعنی د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په غوښتنې د دغه هیواد لپاره د 800 میلیون ډالرو نورو مرستو اعلان کړی دی چې پکې به وسله او دفاعي آلات هم شامل وي. په دې اړوند هم یو ریپورت لرو چې تاسو سره به په سوشي بو کې شامل وو. خو لومړی بیا هم زو د یوکرين یو بل ریپورت ولوري ته چیرې چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی کله چې هغه د امریکای کانګرس ته وینا کوله او د اضافي پوزي مرستو غوښتنه یې کوله نو په واشنگتن کې د یو های سکول زده کوونکی د هغه وینا ته اغواغ وو چې په دې تمه چې د خپل هیواد به ورته څه امید او نښې نښانې وي. د وی او ای خبریالې کیرولین پرسوري ریپورت تاسو ته زموږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي چې تفصیل به یې په ګډه سره وګورو.
یارینا خالد د خپل مور سره په انټرنیټ خبرې کوي چې اته اویا سوا کیلومتره ته لري ده. دا غي مور په غربي یوکرين کې په ترنوپل کې ده. هغه وس وس د بمونو نه ځان محفوظه ساتلو د زینه راغلي او وس د یوکرني ټینکونو د روس نه پټ ساتلو د پاره کیموفلاج صادري جوړي. يرينا د یو کال په سکالرشپ باندې په امریکني های سکول کې سبق وایي. د شروع په ورځ هغه او قربنا مور کریستین ډولانی ناست وو چې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا کانګرس ته وینا وګوري.
په یوکرین د نو فلای زون جوړولو غوښتنه غنی سډیره غټه غوښتنه ده.
که یو خوا د شروع په ورځ د صدر بایدن لخوا د یوکرین دپاره د امریکني فوزي امداد زیاتولو اعلان شوی، نو بلخوا انتظامیه وایي چې نو فلای زون جوړول به د امریکا فوز نیغ په نیغه روس ته مخامخ کړي.
ما ته ښکاري چې کلونه مخکې په جورجیا د روس د یرغل زه وروسته چې څنګه دوی یېرېدلی وو، اوس هم هغه ډول د روس د راپارولو نه یېرېږي. ما ته د دوی په سوچ کې څه غټ بدلون نه ښکاري، د دوی باوجود که روس هر څومره جرمونه وکړي.
دوی خبر وو چې د وینا نه باوجود به هم دغه جنگ جاري او سترګې د اوښکو نه ډکې وي.
د یوکرین د وګړي په توګه د دغه وینا ځینې ویډیوګانې زما لپاره زړه دردونکې دي.
کریسټین ډولانی په خپله هم د یوکرین سره تعلق لري، وای هلته نوی واده شوی خپلوان دي، هغوی خپلې کورنۍ د پولینډ پولیس سره په محفوظه ځایونو کې پریښو دي او واپس غربي علاقو ته تللي چې د خپل ملک دفاع وکړي.
بابا مدام د یوکرین د خلکو د زړورتیا کیسې اورېدلې، خو اوس یې په حقیقت کې ګورم.
اخوا په یوکرین لا جنگ روان دی او ورسره د یوکرینیانو دپاره او د یرینه دپاره هم مستقبل بې یقینه دی. په امریکا کې به د هغې د یو کال سبق په جون کې پوره شي او پس د هغې
زه نه یم خبر چې زه به واپس خپل کور ته تلی سم او کنه.
سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دیوا سره اوسی تجربه سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس نور مهمه راپورونه هم تاسو سره وړاندې کوو، تاسو سره شریکو. خو لا هم د اوکراین په مسلې باندې غواړو چې یو بل ریپورت ولولی تا ولار شو چې کله چې د اوکراین حکومت د نړیوالې ټولنې د انټرنیټي یا سایبر جنگیالیو غوښتنه وکړه چې سیلیکون ویلی د ټکنالوژي کمپنیانو مشران په دغه غږ امرونه لاسلیک کړل. د وایس آف امریکا د میډ ډبل راپور تاسو لپاره کلسوم کاکړ تیار کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوي او تفصیل به په ګډه سره واورو.
په یوکرین کې د روسیې یرغل او بریدونو یو شمیر غیر ملکي وګړي وهڅول چې د یوکرین فوج سره په ګډه جګړه کې بوخت سي. ځینې بیا په ډیجیټل جګړه کې برخه اخلي چې د آی ټي آرمی نوم ورکړل شوی دی. د دې مشورې د یوکرین د ټکنالوژي وزیر کوي. په دې کې یو ګناټي ګلینټر هم دی، هغه په یوکرین کې زیږیدلی خو اوس د امریکا په کالیفورنیا کې میشته چرته چې یو آی ټی کمپنۍ چلوي. هر ورځ هغه داسې کار یا میشن ګوري ځانته چې د هغه تکنیکی مهارتونه د لارې سرته ورسوي.
دوی یو لیست ترتیب کړی او هر څوک کولی شي د خپلو صلاحیتونو سره سم هغه کارونه د خپل کور یا دفتر نه سرته ورسوي.
د نن ورځې هدف د روس سرکاري مطبوعاتي ادارې دي او د ته هاکرز د رسنیو د خبرو مخه نیولو باندې برید وایي.
دا یو ورځپاڼه ده، دا د روس د پروپاګاندا یو ماشين دی. دا وایي ډیر نور شواهد موجود دي چې د روس ځانګړي عملیاتو نړۍ وژغورله. د دې خبر به اوس مخه ونیسو. دا نخلاصیږي، زه فکر کوم د وړاندې نه د دې مخه نیول شوې ده.
دا لند محاله بریدونه دي، خو ګلندر هیله لري چې د روس خلکو توجه ترلاسه کړي.
دا به روس کې د نورو خلکو ژوند ډیر مشکل کړي، څوک به هم د کاروبارونو کولو توان نه لري. موږ دوی وده ته هڅو چې راویښ شي او د خپل ولسمشر مخه نیولو هڅه دی وکړي.
ګلانټر په اوډیسا شار کې رالوی سوی، هغه به د کار لپاره وخت په وخت یوکرین ته تلی. کله چې د فروری په میاشت کې روس په یوکرین یرغل وکړو، دوی هغه وخت هم اغلته وو.
زه د خپل مور قبر لاړم، چې هلته لاړم نه پوهېدم چې بیرته به هم کله لاړ شم او کنه.
یو کم شپته کلن هغلته د پاتې کېدو او په فوج کې د برتې کېدو باندې غور کړی وو.
زما یو لور ده، زما کور ودانه ده او یو کبنی لرم، ځکه هلته د جګړې لپاره پاتې نشوم.
کلانټر وایي د روس خلک یوازې د کرملن له اړخه د یرغل په هکله معلومات لري. د آی ټی آرمی سره د هغه راتلونکي هدف دا دی چې د روس خلکو ته د یرغل صحیح معلومات ورسوي.
د ټکنالوژي د ادارو مشران ډیر څه کولای شي. زه یو تن یم خو زه له وطن سره مینه لرم او هڅه کوم چې څنګه څه وکړم.
کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د یوکرین په مسلې باندې دی، او غواړو چې ستاسو سره دغه یو مطبوعاتي کتنه چې مختار خلیل صاحب کړې ده، هم د امریکې ملګرتیا د یوکرین سره او د هغوی د خلکو سره چې اوس هم غواړي چې د هغوی سره بشري مرستو ته دوام ورکړي، او په دې اړه باندې راځي چې واورو چې دغه مقاله کې څه راغلي دي.
د اوکراین د جنگ د لاسه د اوکراین په لکونو خلک یورپ ته پتیخت دي. د دې د وجه یورپی ملکونو له د خپل سرحدونو د روایتي نگرانۍ برقرار ساتل ګران شوی دي. همدغه وجه ده چې په سرحدونو د حفاظتي بندوبسونو د نرمېدو له سببه نور ډیر خلک د دې ناجایزه فائدہ اخلي. په دې موضوع د یونان گریک سیټی ټایمز نومي اخبار خپل یو اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته پاکستانیان د اوکراین د جنگ د لاسه د یورپی ملکونو د سرحدونو د حفاظتي بندوبسونو د کمزوري کېدو نه پوره پوره فائدہ اخلي. گریک سیٹی ٹائمز اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې پاکستانی کډوالو د اوکراین د جنگ نه د تختیدونکو اوکرانیانو په جامه کې دوی سره یو ځای یورپی ملکونو ته اوړېدل شروع کړی دي. گریک سیٹی ٹائمز د یورپین ٹائمز اخبار په حواله لیکلي دي چې د اوکراین د پناهګزینو په یورپ د ورمات بهیر له سببه د یورپی یونین گاونډي ملکونو پولند، هنګری، سلواکیا او رومانیا سره د اوکراین په لګیدلو سرحدونو حفاظتي انتظامات ګډوډ شوي دي، او دې سیز د نورو ملکونو کډوالو ته د جرمني غوندي یورپی ملکونو پورې د ځانونو رسولو او دغلته د پناه اخیستو یو ښه موقع په لاس ورکړې ده. د اوکراین مخامخ گاونډي یورپی ملکونه خصوصا پولند د وړاندې نه د اوکراین د مهاجرو ورمات سیلاب سخت پریشانه کړی دي. اخبار لیکي چې د اوکراین نه تر دې دمه پورې 25 لک مهاجر یورپی ملکونو ته اوړېدلې دي، خو د خبرونو مطابق د فرانس او جرمني غوندې یورپی ملکونه د اوکراین د مهاجرو په جامه کې د ناخوخه خلکو دغه ملکونو ته د اوړېدو خبرونو سخت سرګومه کړی دي. په دې لړ کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې شوې ده چې د اوکراین نه وستېشي شپږنیمې شلې پاکستانی طالب علمان دا وخت ارضي تور په رومانیا کې پراته دي. اگر که په دوی کې زیاتره طالب علمان د مارچ تر لسم تاریخ پورې د رومانیې نه په هوایي جازونو کې اوچت کړی شوی او پاکستان ته رسولې شوی دي، خو درې طالب علمان په کې رومانیا کې د خپل اوټل نه غیب شوی دي. دوی رستو په جرمني کې معلومه کړی شوی دي. گریک سیٹی ٹائمز خپل اداریه کې لیکي پاکستان ګمان کوي چې سلویغ زره استوګنی د ایران او ترکی په لارو په غیر قانونه توګه یورپ ته د ځانونو رسولو په تکل کې دي. دا غیر قانونه کسان چې یو ځل یورپ ته ننوځي نو زیات پکې تبلیغي جماعتونو سره مل شي، ځکه چې تبلیغي جماعت په یورپ کې په زرګونو جماعتونو چلی. د اسلام او د عیسائیت د مطالعه د ادارې ډایرکټر پیټرک سوګدی وایي چې تبلیغي جماعت لکه د نورو ملکونو په شان برتانیا کې هم د یوې خفیه معاشري په توګه خپل کار کوي. دوی خپل غونډې خفیه ساتي او موږ ته پته نه لګي چې په دې غونډو کې څوک شاملېږي، دوی سره څومره پیسه ده. دوی د ځان په باره کې ډېرې خبرې هم نه کوي او په دوی کې ورننوتل هم ډېره ګرانه ده. د وایس آف امریکا مطابق امریکني چارواکي تبلیغیان تر هغه سره نیغ په نیغه نه تړي، خو دوی وایي چې د تبلیغیانو د عقیدې او تعلیماتو په القاعده او په نورو تندرو اسلامي ګوندونو اثر ضرور شته. گریک سیٹی ٹائمز نور لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په زرګونو پاکستانیان د یورپی ملکونو د قانوني دستاویزاتو د نه لرلو او اسلامي ګوندونو سره د تعلق لرلو په سر د خپلې خاورې نه شړلې دي. خو پاکستانی چارواکي په دې حیران دي چې زیات پاکستانیان د سعودي عرب، عمان، متحده عرب امارات، بحرین، ایران او ترکی غوندې اسلامي ملکونو نه شړلې شوی دی. د مثال په توګه ترکی شپږو کالو کې 2300 پاکستانیان وېستې دي. هر کله چې سعودي عرب ترهګرای کې د ککړېدو په تور کې صرف په کال 2019 کې 3000 پاکستانیان د ملک نشړلې دي. دغه شان امریکای نه 1900 او یونان نه 6000 پاکستانیان وېستې شوی دي.
خبرونه دوام لري. نو راپورونه هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار په دې خبرونه کې شامل وو. زو یو ور بیا هم سیمې ولوري ته چې په هند کې د خصوصي سېکټر یو سوداګر د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لاري خپل محصولات د ځمکې د لاري ازبکستان ته لیږدول دي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې د عبدالرزاق څخه چې ستاسو لپاره یې تفصیل راغونډ کړی دی.
بلکل دغه د شورو پرواز باندې چې کوم دغه ټرک د پاکستان بیا افغانستان ته تورخم د لارې چې دغه رسیدلې دی او دغه کوم کارګو چې دا نو د انډین یا د بهارت یو تاجر دی او دغه کارګو چې دغه بیا د کراچۍ د سمندر د لارې چې د کراچۍ تر رسیدلې او بیا دغه نفس د ازبکستان په ټرک کې چې دی هغه افغانستان په لار باندې بیا ازبکستان ته چې دی وړل کیږي او دا وخت چې دی هغه افغانستان کابل ته چې دی هغه رسیدلی. نو دا کوم لومبه په لومبي ځل باندې چې دغه کارګو د پاکستان د لارې د افغانستان ته لاړ او بیا ازبکستان ته ځي نو دا د هندوستان لومبه کارګو دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته یا دغه نور ملکونو ته دا اجازت نه دی ورکړی چې نیغ په نیغه مخکې د دې نه چې د هندوستان سامان چې دی هغه افغانستان ته ورسي یا د افغانستان نه بیا مخکې لاړ شي. خو دا ځل چې کوم د مارچ په لومبو ورځو کې چې دغه د ازبکستان صدر پاکستان ته راغلی نو پاکستان سره داسې یو معاهده لاسلیک کړی او دغه معاهدې تر مخه چې دی دغه کارګو پاکستان ته راغلی او بیا د پاکستان نه چې دی افغانستان او داسې ازبکستان ته ځي. او دغه کوم د ویوې د خبر تر مخه چې پاکستانی چارواکو بیا دغه معلومات ورسره شریک کړي دي نو هغه کې دا ویل شوې دي چې دا کوم کارګو چې تل دانو دا یو شخصي کس ته اجازه ده او بل په دغه کوم واحده چې شوی پاکستان دی لیکل شوې دي چې په دې کې به حکومتونه د سلور ملکونو لکه انډیا پاکستان افغانستان او ازبکستان دغه سلور ملکونو حکومتونه چې دی هغه په کې انوال یا په دې کې به لاس نه لري بلکې دا په شخصي توګه دغه تجارت چې دی هغه بیا کیږي. نو دغه تر مخه چې دغه کارګو افغانستان ته رسیدلی او بیا به ازبکستان ته ځي.
ٹھیک عبدالرزاق د پاکستان او د افغانستان د تجارت صورتحال د څه اخلي څه خرڅي حالات سره روان دي؟
بالکل د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خو کم دلته چې سړون کې دی هغه وایي چې د تجارت یو خو حجم چې دی هغه جوړې دی شي خو دلته د پاکستان او د افغانستان تیر جمهوری نظام چې یو یا د اشرف غنی او دغه نمک چې کوم نور حکومتونو نو خپل حکم سیاسي مسلې چې وي د دوه ملکونو ترمنځ د هغه د وجنه به دغه تجارت چې دی هغه اکثر د ځان ښکارو یا به کوم دی دغه تجارت ود نه کوله. پاره کې یو خبر دا هم چې دلته کوم سیړون کې او تاجران چې دی هغه دا خبره کوي چې پاک افغان ترانزیت ټریډ چې کوم لاسلیک شوی نو پاره کې پاکستان افغانستان ته دا اجازه ورکړې او چې د پاکستان د هوایی او زمینی یا د ځمکې د لارې یا نور لارو چې کوم دی د انډیا سره تجارت کولې شي تاجران چې سامانونه لګلې شي خو د انډیا نه چې کوم دی د واګا د لارې سامان نشي راوړلې بلکې د انډیا نه چې کوم سامان راځي نو هغه به کراچۍ ته راځي او د کراچۍ نه پس چې کوم دی بیا هغه افغانستان ته ځي. نو په دغه خبره باندې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به اکثر دغه مسلې چې دی هغه به وي او دغه کوم تجارت چې په کال 2014 اول لسم کې 2.15 ارب ډالر ته رسیدلی دغه بیا دغه حالات له وجه چې دی هغه راکمېدو او دی وخت کې که زه تاسو ته نو د سیړونکو او د تاجرانو د وینا تر مخه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه تجارت چې دی هغه 600 میلیونه ډالر ته راکم شوی دی خو تاجران دا هم خبره کوي چې دا د دې نه هم کم دی خو د مخ کې چې کوم معاهده یا کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم خبرې شوې وینو دا غي حساب سره د 600 میلیون ډالر چې دغه تجارت وځ دی وخت کې کیږي او د دې سره سره بزتا ستدا خبرو کوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارت چکیږي نو دلته نه اوم سبزیان چې دغه افغانستان ته وړل کیږي د سید افغانستان چې دغه شنه میوه وچه میوه چې دغه پاکستان ته وړل کیږي دا غنی علاوه څه قسم کاڼي دي چې هغه وړل کیږي ورسره کوئله چې کوم دغه پاکستان ته راځي د پاکستان سیمنٹ چې دغه افغانستان ته ځي ورسره نور د مختلف شیان دي چې هغه پاکستان کې جوړیږي او هغه پاکستان بیا افغانستان ته ځي او په افغانستان کې باقاعده دي ډیر ښه مارکیټ ته چونکې د دوانو ملکونو ترمنځ چې کومه غشخړې روانې وي نو داغې د وجنا یا سیاسي تاوتریخوالی چې داغې د وجنا دغه تجارت به وده نه کوله. دې مهال کې که افغانستان کې اوس طالبان راغلي دي نو هلته اوس کلارې ازادي دي یا فرض که دوانو ملکونه غواړي چې مونږ تجارت وکړو خو په افغانستان کې بینکي نظام چې دی هغه د طالبانو د راتګ نه پس چې دی فلج شو دغه ځینې سرمایه کار ووتل او بل دا چې په مارکیټ کې بے باوري پیدا شوه نو د دې وجنه پاکستان پاکستانی تاجران چې کوم دی هغه ډېر زړه نه خکوي چې افغانستان ته سامان چې دی په زیات مقدار کې ولیږي یا ترې تجارت وکړي.
صحیح ډېره زیاته مننه عبدالرزاق صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دغه کومې خبرې او وروستۍ تفصیل چې تاسو واورید د پچیر خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې کوربه نصر الله خان له دیوی خبریال عبدالرزاق څخه پوښتلی وو. دا مهال زو د افغانستان ولوري ته په دې اړوند یو موضوع لرو چې غواړو ستاسو سره تفصیل شریکو چې ټاکل شو و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ د شتون او فعالیت لرل و غزیدو په خاطر نن د مارچ په 18 پریکړه لیگ رایګیری وکړي. نو په دې باندې ګمان کوچ غونډه ترسره شوې ده او موږ سره د نیویارک ښار څخه ملګری کیږي د دیو خبریال او زموږ همکار فضل الله. غوې تر کلی وي سړي مشه په خیر اغلی فضل الله.
مننه تاسو په خیر علي سلامونه.
مننه ژوندې اوسې فضل الله صاحب. آیا دا غونډه ترسره شو رایګیری شوې ده کنه د شوې څه فیصله مخه راغلی ده؟
او دا سیدا چې څنګه تاسو وی یو نام یو ډیر فعال کردار لري د ملګرو ملتونو اداره ده او په افغانستان کې د نړۍ په مختلف ملکونو کې کم ځای کې چې داسې حالات وي هلته کې بدامنی وي جنگ وي هغه کې خپل کردار لوبوي. خدا غونډه چې دا په خصوصي توګه د افغانستان په حواله باندې رابلل شوې وه چې په هغې کې د دې یو کوم مسوده یا قرارداد وړاندې کوو. د هغې د وړاندیز بنیادي مقصد دا دی چې په افغانستان کې کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي او په هغې کې د نړۍ کردار او په هغې کې بیا دوی خپل هلته کردار لوبوي او دغه قرارداد چې دی چې دا پاس کیو د ملګرو ملتونو چې کوم یوناما دا ایجنسی ده اداره ده د دې د کار کولو مدد یو کال نور چې دینو غوځول شي دې ته د موکو ورکړي شي چې د 2023 پورې د دې ته د کار کولو چې کوم د مدد ده د دې نور سی واکړي شي. هغه د پاره د خصوصي غونډه را بل شو چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل چې کوم مستقل غړي دي 15 ملکونه هغه په کې شرکت وکړو او هغه ټول د دې تایید وکړو. خو چونکه د روس او د یوکرين ترمنځ کوم شخړه روانه ده په هغه کې ملګرو ملتونو د دې ادارې یا یونایټډ نیشن دا ویل چې مونږ نه غواړو چې ګني روس ته د دې قرارداد مخالفت وکړي. د قرارداد مخالفت بنیادی وجه دا و چې روس ګني چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په مطبوعاتو کې هم هغه دا لفظ استعمال کړی دی چې ډیفیکټیو حکام. نو چونکه د هغه په ملګرو ملتونو کې د نمائندګۍ د حق نه لامحروم دي او هغه بنیادی وجه دا ده چې د طالبانو حکومت نه د تسلیم شوه نو نړۍ او ملګری ملتونه دا یره سرګندوله او هغه کې د روس دریز داو چې چونکه د هغه حکومت نه ده تسلیم شوه او د هغه د ځامندین نه ده شامل د دې قرارداد په دې مسوده کې او د ملګری ملتونو د دې ادارې ته د مزید د کار کولو په اجازه کې نو د هغه د ریس دروند هم واغستل شي. د تاسو ته یاد ده چې په ملګرو ملتونو کې تیر کال د چې کوم غونډه وه په هغه کې د طالبانو نمائندګي نه وه او په هغه کې د اشرف غنی حکومت چې کوم ټاکل شوی نماینده خاغلی اساکزی هغه د خپل چوکۍ نه بیا استعفا ورکړې وه او دا وخت چې دینو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چې څوک نمائندګي کوي نو هغه یو چارج دی افیرز یو دلته چارواکی دی هغه نمائندګي کوي نو افغانستان په ملګرو ملتونو کې د نمائندګۍ نه محروم دی.
آیا تر اوسه په دې پریکړه باندې د افغانانو له لوري یا په سوشل میډیا باندې تاسو کوم خبرګونونه لیدلي دي په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو له لوري چې دغه کوم منډیټ اکستنشن کیږي؟
ظاهره دا چې خبرګون خو نه زه خدا خبره کوم چې دا چې کوم بنیادی الته کې انساني بحران دی خلک د خوراک د کموخ سره مخ دي زنانو هغه ډیر مشکلات پیښتي د اقلیتي چې کوم جنکۍ دي زنانه دي هغه 15,000 13,000 رپورت زمونږه د ملګری ملتونو چې پاغه کې د قطر چې کوم غونډه رابل شي و پاغه کې داسې راغلی چې 15,000 هغه زنانه چې کوم اقلیت کې دي په افغانستان کې او تیر حکومت کې هغه کار کوي هغه ته تحفظ نشته یونا مننن چې دنو د خبري اعلان چې تم دي د هغه د تحفظ حواله سره هغه خپل خصوصي پیغام جاری کړی دی چې طالبان نه غوښتنه کړې ده چې دی د مطبوعاتو باندې د خبري اعلان ته د تحفظ د اقلیتونو ته د زنانو ته د حقوقو او د هغه ته په خپل د هغه په خپل هغه کې شراکت داری او پورا د هغه خیال ساتل شي او دغه چې سوره هم افغانستان کې وګړي دي سیاسی فعالین دي هغه د انساني حقوقو یا د بشري حقوقو د پاره اداري کار کوي نو په کار دا چې دي ټول تحفظ ورکړي شي او د دې خیال دی وساتل شي او د بشري حقوقو چې کوم سرغړونه روانې دي نو دا دي بند کړي شي. خو بل طرف ته بیا طالبان چې دین او هغه دا ټول دریز نه مني او هغه د دې خبرې انکار کوي چې نه افغانستان کې مکمل امن دی او تحفظ دی. نو ظاهر ده مختلف خبرګونونه د خلکو راضي او چې کوم الته چارواکي دي دا هغه والي سره خلک سوالونه پورته کوي خلک په مشکلاتو کې دي او تکلیف کې دي.
ډېر زیات
مننه هر څه ته خیال وکړي. مننه
ډېر مننه فضل الله صاحب تاسو ته خېشي به او خېشاره. تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه ګورئ او اوري خبرونه لا دوام لري. واری بیا زو د امریکای او د یوکرين ولوري ته چې د امریکای ولسمشر جو بایدن 13 ورځ د مارچ په 14 نیټه د یوکرين په غوښتنې د هغه هواد لپاره 800 میلیونه ډالر نور مرستي اعلان کړی دي او په دې کې به ورته وسله او دفاعي آلات هم ورکول کیږي. راځي چې تفصیل یې د نو شروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
سیټلایټ نه اخستې شوی عکسونه او وایس اف امریکا ته ترلاسه شو ویډیوګانو کې خوندل کیږي چې د اوکرين جنگ د ماریوپول ترڅنګ نورو خارونو ته غځېدلې او دا وخت د اوکرين په ختیځو او سویلي سیمو کې د روس پوز نږدې هر یو وړوکی او لوی خار په هدف کوي او په رهایشي ودانو هم بمباري کوي. رائټرز خبري اداره وایي چې روسي پوز په خرکیف کې په یو بازار هم بمباري کړې ده چې ګنشمیر خلک پکې مړه او ژوبل شوي دي.
زما په خیال سره کټونه او سبیا میزایلونه و غړ درزونه وکړل او بیا ورونه بل شول. دا ښکارېدل لکه چې ورونه بیا مړه کړه. نه خبر شي درنه خلک شته او کنه خو بازار بند و.
د امریکا صدر جو بایدن د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکرين سره د 800 میلیون ډالرو مرستې اعلان په وخت ویل دي. صدر پوتین جنگي جرمونه کوي.
پوتین از انفلیکټینګ ا پاینګ
پوتین یوکرين د یو وېرونکي او دردونکي حالاتو سره مخ کوي. د خلکو د اوسېدو په ځایونو د خزو د صحت مرکزونو او په هسپتالونو بمباري کوي.
امریکا د خالی پورز هم د اوکرين د پاره 200 میلیون ډالر اخودي دي چې د کانګرس لخوا د منظور کړی شو 14.6 ارب ډالر برخه ده. جو بایدن په تازه اعلان شوی اعلان کې ویلي په دغه پیسو به د جازونو او ټینکونو وشتلو وسلې او ډرون جازونه اخلي.
was really stopping the Russians.
حقیقت دا دی چې کوم یو شی د روس لار نیسی او د روس پوز د مالی لګښتونو سره مخ کوي هغه هم د جازونو د وشتل وسله ده. زما په خیال په دغه نظام باندې زیات پام کول غواړي، دغه سمه لار ده.
د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی نن د زیارت پنځمبه په ورځ د جرمنی پارلیمان ته وینا په وخت ویلي په یورپ کې د آزادۍ او د غلامۍ ترمنځ یو نوی دیوال ودرول کیږي. زیلنسکی پرون د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته هم وینا کړې وه او په مرستو کولو یې د امریکا مننه کړې وه.
زه غواړم چې تاسو د نړۍ لارښود جوړ شئ. د نړۍ د لارښود مطلب د امن لارښوونه ده.
امریکا وايي اوکراین ته به جنگي جازونه نه ورلیږي.
Primary threat to Ukrainians is
دراصل روایتي توپخانه، روایتي میزایل او ځمکني پوز د اوکرين خلکو د پاره بنیادی ګواخ دی. نو فلای زون به دغه عملیاتو مخنیوي ونه کړی شي. دا به د اوکرين په پیخو کمولو کې اثر ونه کړی. د پولند د جنگي جازونو اوکرين ته انتقال هم دغه شان خبره ده.
د امریکا دفاع وزیر لوئډ آستن د یورپ په سفر دی او په برسلز کې د نیټو مشر سره لیدلی. نیټو ویل سرګندوی چې روس بریدونه د نیټو غړو هیوادونو تر پولو غځوي او باید د روس مخونی ولې شي.
د اتحادیانو د تحفظ او دفاع لپاره سره کرخبا د ماسکو لګولې شوی اندازې او شمیرې غلطې ثابتې کړې.
ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړې له وجې تر 3 میلیونو زیات خلک بې کوره شوي دي. امریکا ویلی دا یوکرین مرستې لپاره د 2.6 اربا ډالرو کې 4 اربا ډالر د انساني مرستو لپاره خوده شوې دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د ډی وی او ساته خبری خبرونه ته غواګي او ګوري. بیا هم زو د اوکراین ولوري ته چې د البته دلته د امریکا ولوري ته راځو. یو بل نړیوال ریپورت لرو چې د مارچ په 15 د امریکا ولسمشر جو بایدن د برابر مارچ ورځ المانځلې ده. دا ورځ ښیي چې ښځې باید د نارینه او د چیر کال د ګټو سره برابرۍ لپاره سخت کال څومره کار یې کړی دی دوی ورته، او څومره هلې ځلې یې کړی دی. د پاتسي و داکو راپور تاسو ته وړاندې کوي کلسوم کاکړ. خو د ریپورت ولوري ته برازو په یو څو شیبو کې غواړو چې تاسو سره دا هم شامل کړو چې موږ د سیمې په تړاو ډیر نور ښه ریپورټونه لرو چې غواړو هغه به هم تاسو سره وروسته شامل کړو چې د میرمنو په اړه وندې. خو زو دغه ریپورت ولوري ته چې کلسوم کاکړ تیار کړی دی.
له خوراک تر ساينس په یو شمیر سنتونو کې امریکایي میرمنې تر نارینه وو لږ معاش ترلاسه کوي. یو امریکایي ښځه تقریبا د یو سړي په مقابله په $1 ګټلو کې یوازې 3.8 سنت ګټي. دغه فرق بیا په تور پوستو، لاتینی امریکایانو او د آشیایي میرمنو کې زیات لیدل کیږي. صدر جو بایدن د مارچ په 15مه هغه ورځ ولمنځل چې تیر کال د سړیو ډول د ګټلو لپاره شزه باید څومره کار وکړي. کال 2021 کې د برابرۍ مارچ ورځ د مارچ په 15مه ولمنځل سو. کرونا وبا د برابرۍ ګټې یا مارچ ترلاسه کولو کې د پرمختګ مخه ونیولا. ډیرې میرمنې د ماشومانو له کورونو زده زده کړو او د کورنیو د مشور غړو ته پاملرنې کې بوختې وې.
ما په حکومتي ادارو کې کارکونکو ته د برابر معاش ورکولو حاصل لپاره انتظامی حکم لاسلیک کړی. هیله کوم دا به د شخصي ادارو لپاره مثال وګرځي.
د صدر بایدن اعلان کړي علامیه په شخصي ادارو کې د جنس په بنیاد د معاش ورکول نه دی حل کړی. د اوباما انتظامیه د لویو کمپنۍ څخه غوښتلې و چې راپور دی ورکړي چې د جنس او نسل په بنیاد کارکونکو ته څومره معاش ورکوي، خو ترامپ انتظامیه د لویو کمپنیو تر فشار لاندې کال 2018 کې دغه قانون ودروي.
بایدن انتظامیه هغه راغونډ کړي معلومات ساري کم چې د شخصي ادارو نه اخیستل شوي دي چې وخی د جنس او نسل په بنیاد د معاش فرق معلوم کړي. هیله کوم دا قانون بیرته راوستلو لپاره دا لومړی ګام وي.
هم دغه ډول د امریکا وړومبۍ ښځینه مرستیالي صدرې کاملا هیرس د برابرۍ معاش دروازې په مناسبت آنلاین غونډې کوربتوب وکړی.
هغه اقتصاد چې د ښځو لپاره کار کوي د هر چا لپاره کار کوي.
ځینې خلک ګڼي د ماشومانو د پیدایش په وخت مور پلار ته رخصتي ورکول به د جنس په بنیاد معاش کې فرق کمولو کې مرسته کولی سي. د نړۍ د پرمختیايي هیوادونو کې امریکا یوازینی هیواد دی چې په کامي اقتصاد کې د مور پلار لپاره د رخصتي پروګرام نه لري.
په امریکا کې هر څلورو میرمنو کې یوې ته ویل کیږي چې د ماشوم د پیدایش تر لسو نه تر څوارلسو ورځو وروسته بیا کار ته راشي. دا د حیرانتیا او د کارکونکو ښځو لپاره د ویرې خبره ده.
د صدر بایدن وړاندې کړی قانون په کامي کچه کورنیو ته د رخصتي ورکولو هڅه ده، خو په ټولنیز لګښت د $2 trillion بل په کانګرس کې د منظر کېدو لپاره پروت دی. کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
تاسو دغه ریپورت ولید او دا مهال زو د سیمې ولوري ته څنګه چې تاسو مو وړاندې یادونه وکړه چې دا د بیلابیلو څانګو کې زلاند کردار ترسره کوونکي 250 میرمنو ته د خوندو ادبي لخر خال تنظیم جایزه ورکړي. دی راځي چې دغه تفصیل واورو د مدثر شاه په ریپورت کې او دغه غونډه او دغه ادبي تنظیم شوی غونډه په کټه سره وګورو.
د میرمنو ادبی او هنری خدماتو د رستاین او پیرزاون وړاندې کولو دغه پروګرام د خويندو ادبی لخر خال را جوړ کړو. د یاد تنظیم مشر لیکوال میرمن کلثوم زیب دی وته وای مونږ د پروګرام د میرمنو نړیواله ورځ 8 مارچ په مناسبت ټاکلو، خو خار کې د ترهګر په خود دړکو په وجه مو زندولو. وای بلا بلو سانګو کې زلاند کردار تر سره کوونکو میرمنو ته جایزه ورکړل شوې.
دیکھیے اسپیشلی دا یونیورسٹو دا کالجونو جینے کہہ دی اور بیا چې زمنګ میرمنو کم کتابونه چاپ شوی ونه هغه د پاره مونږ کتابونه د جیوري لاړه چې څنګه دا غی فیصله وا مشران سړی و پکې نو هغه منتخب شو او دا تقریبا 250 سی واډو نه دی او دا خو اند د بیل اخر خال ور کوي. بیا باقی چې دا کم پریزیډیم کې ناشتی نه ته اعزازي واډو نه ورکو او د ګلنار بیگم واډ زمنګ یو وګمی بیبي تمنګ ورکو یو
وای. دا جائزې د پښتو ادب او فن کې د نومیالو لیکوالو او هنرمندانو په نوم شوې دي چې پکې الف جان خټکا، سین بی بی، سلما شاهین، زیتون بانو او ګلنار بیگم شامل دي. میرمن کلثوم زیاته کړه 3500 کالو کې خال تنظیم یو شمیر د میرمنو ادبی محفلونه را جوړ کړي دي. وای د نارینو ګڼ ادبی تنظیمونه د خوچا هم د مجلې اجرا نه ده کړې. زموږ تنظیم باقاعده د دردانی په نوم مجله چاپ کړې ده. د یاد تنظیم د کابینې د غړو میرمنو شمیره 12 او د ټولو پښتنو لیکوالو شاعرانو غړو شمیره صرف او یا میرمنې دي. د خال سکتر میرمن زیبا افریدی نه مو چې پښتنه وکړه کروڑونو پښتنو کې آیا صرف او یا اتیا میرمنې لیکلو سره تړلې دي. نو هغه وایي داسې میرمنو شمیره ډیره د خود وړاندې راتلو زمينه ورته نه ده برابر.
د سړو پښتون قوم کې یا پښتون قبیله په معاشره کې د سړو سره تعلیم کم دي پاتې شوې. ښځو ته تعلیم نه ورکوي، هغه وجه ټولنه دغه ده. ښځو ته حقوق نه ورکوي، ښځو سړی حق نه ورکوي، بهر نه راو بس تعلیم پینې کوي، هغه وجه ټولنه ده. څنګه برا شته او بیا شته دی خلک خو په کورنو کې بند کړی دي، د اجازه نه ورکوي. سړی اجازه نه ورکوي، ښه قابلیت نه ښځې شته، ښه تعلیم ورته ښځې شته، ښه شاعران شته، ادب سره تعلق لري، ادب سره شوق لري، شاعران دي خو په کورنو کې بند دي، اجازه نه ورکړي کیږي.
په دغه موکه میرمنو لیکوالو نارینه او تخواستو کو چې خپل کورنو کې د جنکو ته هم د خپل فن او هنر د سرګندونو موکې ورکی. د پروګرام پای کې میرمنو او نارینه خپل کلامونه وړاندې کړل. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
دا مهال بیا هم د سیمې په تړاو یو بل ریپورت اولوري ته ځو چې څیړونکو د مرکزی محتسب اداري د خیبر پختونخوا څنګه چارواکو یوې د سوري ته ویلي دي چې د کار کول او تعلیمي ادارو کې د ښځو او جنکیو د ځورولو پیښو د مخنیوي لپاره معلوماتي پروګرامونه کوي چې د دغه کار مخنیوي وشي. راځي چې تفصیل یې د پیښور څخه د فرید شنواری په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې د کار کولو ځایونو او تعلیمي ادارو کې د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره د مرکزی محتسب ادارې د خیبر پختونخوا څنګه لخوا د خلکو او خصوصي توګه د جنکو د پوهې لپاره معلوماتي غونډې ترسره کیږي. دغه معلوماتي غونډې په کالجونو، پوهنتونونو او نورو اولسي ځایونو کې ترسره کیږي چې خلک د خپل حقونو نه خبر شي او د زورونې په اړه منځور شوی قانون نه استفاده وکړي.
ما اوریدلې دي خودي د خلکو نه چې مونږ تعلیمي ادارې ته ځو یا چرته جاب د پاره ځو، نو اکثر مونږ سره چې دا څه کار کیږي چې کم چې مین سټاف وي هغه هیڅ کوي. خو شکر الحمدلله ما کله داسې نه دي کتلې یا ما سره کله داسې نه دي شوي، خو ما اوریدلې دي چې داسې کیږي. ول چې ما سره چې څومره سټاف ملاو شوی، چاهې ما چرته جاب کړی، چاهې ما چرته سبق ویلی دی، ما ته شکر الحمدلله ډېر ښه سټاف چې دی ملاو شوی دی. خو معاشري کې داسې کیږي، زموږ معاشري کې دا خبره شته.
د مارچ په 14مه په پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د مرکزی محتسب ادارې د پښتونخوا څنګه لخوا د جنکو او هلکانو زده کوونکو لپاره په کار کولو او تعلیمي ادارو کې د زورونې په اړه یو معلوماتي پروګرام را جوړ شوی او د قانون په اړه دوی ته معلومات ورکړل شو. څیړونکو او استادانو په خپلو ویناګانو کې ویل د ښځو پر ضد په کار کولو او تعلیمي ادارو کې د زورونو پیښو کې زیاتوالی د دوی د ناپوهۍ، د خپلو حقونو نه خبرتیا او د شکایتونو نه درج کولو د لاسه یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي.
ګلګونکو هماره باره مې بنې معلومات
خلکو ته زمونږ په حق له هم معلومات نشته او زمونږ د حقونو په حق له هم نه خبره دي. هم دغه وجدا چې په تیرو سلورو میاشتو کې مونږ سلويخ نه زیات د زورونې په اړه معلوماتي پروګرامونه کړی دي. مونږ د خپل نور کسانو په مرسته سره په خیبر پختونخوا کې د خلکو د پوهې د پاره معلوماتي پروګرامونه کړی. زه دا ګړم چې په دې لړ کې د میډیا یو اهم کردار دی او تاسو موږ سره ولاړ یې.
همارې ساتھ کھڑے وید.
د پاکستان مرکزی محتسب کشمالا طارق سوره زیوراندی په کراچۍ کې یو غونډه ته ویلیو د پاکستان دننه د میرمنو د ذهني او بدني زورونې کچا لوړه شوې ده. نو موري ویلیو تر اوسه د میرمنو د زورونې د څلور زور نه زیاتې قضیه اوریدل شوې چې په دې کې د 99% میرمنو لخوا د زورونې لګول شوې تورونه سم ثابت شوې دي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه راغلي د سیمې څخه ټول ریپورتونه ولیدل او اوریدل. په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې د خبرونو څخه او د وروستي حال څخه کوم چې سیاسي حال دی او د مهال پاکستان کې د 2000 شوې دی، په دې اړوند تاسو سره وروستي حال مهم شریک به خبرونه کوي. او په دې هیله چې تاسو دغه ټول خبرونه ترلاسه کړی وي او تاسو لپاره دغه خبرونه ګټوره تمام شوی وي. که تاسو غواړئ چې موږ نورې ټلویزیونی خبرونه وګورئ، نو تاسو کولی شئ چې د ډي وی په ویب پاڼه باندې، په یوټیوب چینل باندې او همدارس په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او همدارس نور خبرونه ولولئ. د دې خبرونې قربانه و ماز منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر بوز موږ سره عابد حسین چې دغه ټول ریپورتونه تاسو لپاره راغون کړی وو او تاسو ته وار په وار په دې خبرونه کې وړاندې کړله. نو تاسو څخه اخلو اجازهت او تاسو ته ډېرې ښې شېبې غواړو. سلوړه و آباد اوسئ. د الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلومات